د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان مخکې اسلام آباد په عالی محکمې انګړ کې ونیول شو. د عمران خان په ګوند پورې تړلی و سناتور چې نه غوښتل نومې واخیستل شي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ته د عمران خان نیول کېدل تایید کړل. نوموړی یوه ورځ وروسته له هغې نیول کېږي چې د مئی په اومه یعنی دوه ورځې مخکې د پوځ یو لوړ پوړی جنرال پر د تیر کال د وژنې د هڅې په قضیه کې په لاس لرلو تورن کړ. په کندهار کې ښار کې د یوې ماین چاودنې درې ماشومان وژلي. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا پیښه بېګانه وخته په پنځمه ناحیه کې شوې ده. د چارواکو په وینا قربانیان دوه ورونه او یو خور چې په یوه تش کور کې چې تازه خلک ترې کډه شوي وو قندانۍ ته په ورته ماین لوبې کولې او د چاودنې پر مهال درې واړه وژل شوي دي. ملګری ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دې سازمان د دفترونو ښځینه کارکوونکي ځورول کېږي. دا راپور چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نامه نن سهار خپور کړ، د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ موده رانغاړي او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو ته ګوته نیسي. په راپور کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو د دفترونو څو ښځینه کارکوونکي د تګ راتګ پر مهال له ناوړه چلند ګواښونو ځورونو او توقیف سره مخامخ شوي دي. د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په مناسبت د مسکو په سره میدان کې پوځي رسمي گذشت پیل شو. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې جګړې ته چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه بلل کېږي دوام ورکوي. د ولسمشر پوتین په مشرۍ په مسکو کې نننۍ رسمي گذشت تیر کال په پرتله پیکه ښکارېده. خو له دې سره سره د ارمنستان د ولسمشر تر څنګ د مرکزي آسیا د څلورو هېوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو پکې ګډون کړی و. د اروپایي کمیسیون مشر د اوکراین له ولسمشر سره د خبرو لپاره نن کیف ته ورسېده. اورزولا فون در لاند پر خپل ټویټر لیکلي خوشاله ده چې یو ځل بیا کیف ته هغه ځای ته رسېدلی چې د دوی له ارزښتونو څخه هر ورځ هلته دفاع کیږي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. په تخنیکی برخه کې طاهر روشان را سره همکاري کوي. نن په دې بحث کې پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفر له مختلف اړخونو انڅیړو. متقی په دغه سفر کې چې تیره جمعه پیل کړی تر اوسه د پاکستان له یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو او سیاستوالو سره غونډې ترسره کړي او هم د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په جلا غونډه او هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ګډون ورسره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. که څه هم دغه غونډو او لیدنو کتنو ډیر جزئیات رسنیو ته نه دي راوتلي، خو په ځینو بیانونو کې چې د پاکستان او د طالبانو لور خپاره کړي ویل شوي چې بحثونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د پولې په اوږدو کې د کړکېچ د کمولو او پر یو لړ نورو مهمو مسایلو څرخېدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون هوکړه وکړه چې په خپلو کې به دوه اړخیزې سوداګرۍ له ترهګرۍ سره ګډې مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو لپاره هڅې کوي. تر دې مخکې د پاکستان پوځ ویلي و چې متقی د پوځ له مشر جنرال عاصم منیر سره په کتنه کې د سیمه ییز امنیت، د سرحدونو مدیریت او په اوسني امنیتي چاپېریال کې د دوه اړخیز امنیتي میکانیزمونو د رسمي کولو په شمول پر هغو مسلو خبرې وکړې چې د دواړو لورو ګټې خوندي کوي. د پاوزل خوا په خبر شوی بیان کې همدارنګ ویل شوی چې جنرال منیر د ترهګری او افراطیت ګډوننګونو سره په غیزمنه توګه د مقابله لپاره د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه وکړه. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان د حکومت ضد وسلوالو ډلو لکه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي چې په دې وروستیو میاشتو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. خو د طالبانو حکومت وایي هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. متقی نن په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په یوه څیړنیز مرکز کې په یوه غونډه کې پر دې یو ځل بیا ټینګار وکړ.
پاکستانی لوري سره او چینایي لوري سره چې د کوم خبرې مذاکرات او کوم ناستې ولاړې هغه ټولې مثبتې وي او هر چا په خپله برخه کې اظهارات وکړو نو همېشه همدا به کافي وي. یو وضاحت ضرور ده، هغه دا ده چې موږ به هیڅ وخت هیچا ته اجازه ورنکړو چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. موږ په دې عزم کې په تیرو دوو کلونو کې کامیاب شوي یو او فراتون کی که هم چاته اجازه نه ورکوس چې افغانستان خاوره د نورو په ضد استعمال کی.
پاکستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلنه داسې مهال ورکړې چې نه پاکستان او نه هم د نړۍ کوم بل هېواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی. خو د پاکستان او چین په څیر د افغانستان د نورو ګاونډیانو او د سیمې د هېوادونو چې د طالبانو له حکومت سره یې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړې تعامل یې تر ډېره رسمي بڼه لري. د بحث ته مو د نړیوالو اړیکو پوه او په موسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو پوه احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به جان باز صاحب تاسو ته درشو. د متقی څرګندونې مو واورېدې چې وایي پاکستان ته سفر مثبت و، تاسو یې مثبتوالی څه ډول ارزوئ؟
مننه. تاسو ته سلام او ټول اورېدونکو ته سلام. ګورې خالی نوري، نو ملا متقی نو څه انتظار موږ لرو چې هغه به څه ووایي؟ اول خو راځي دې ته وګورو چې دی ولې لاړ پاکستان ته، په کومو موخو او د کوم هدف دپاره. څومره مخکې که تاسو په یاد اوسئ چې طبیعتاً تاسو په یاد ده په دوحه کې یوه غونډه وشوه. په دې غونډه کې دوه لوري راڅرګند شول چې یو د ایالات متحده د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ یوه ډله وه، او بله ډله د روسیې او د چین منطقوي متحدینو، چې د دوی په منځ کې یو سلسله استقاقات لفظي شخړې هم پیدا شوې د افغانستان او په مجموع کې د منطقې د امنیت او د څرنګوالي په تړاو. روسیې او چین حتی تر دې بریده وویل چې موږ حاضر ناست چې هیڅ نوه ټیم ایجاد کړو، موږ ته دا زموږ نه اخلاق او نه سیاست اجازه ورکوي چې موږ یو مشترک ټیم د افغانستان د مسایلو په تړاو رامنځته کړو. خو په هر حال هر څوک خپل په هغه دریځو ودرېدل. امریکا غواړي چې په افغانستان کې د ښځو حقوق، د بشر حقوق او نور مسایل تامین شي او رعایت شي د طالبانو د ډلې لخوا.
جان باز صاحب، راځو مشخص که په همدغه پاکستان ته د متقی پر سفر کې تم شو. د پاکستان ته په دې درې څلور ورځو کې ډېرې لیدنې کتنې ترسره کړې، ما په مقدمه کې یادونه وکړله. دغو لیدنو کتنو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
ما خو غوښتل چې هغه تاسو ته منظر ووایم چې ولې لاړ. د روس د هغې چې چین مراجعه وکړه د امنیت شورا، د ملل متحد امنیت شورا ته اجازه یې واخیسته تر څو متقی د تور لیست نه راوکاږل شي د موقتي ورځو دپاره، تر څو چې دغه پیام چې په دوحه کې تصویب شو چې دا ورته ورسوي چې په دوحه کې د طالبانو په اړه څه قصه شوې ده، څه خبرې اترې شوې دي. دغه نورې خبرې چې تاسو اوس په اخبارو کې یاد کړي، دا بالکل پروپاګاندا ده د طالبانو او د پاکستانیانو. هلته کومې داسې خبرې نه دي شوې چې هغه د افغانستان،
یعنی ستاسو په نظر دا دواړه هېوادونه چې د چین د بهرنیو چارو وزیر هم په اسلام آباد کې وو او خپله متقی چې اسلام آباد ته تللی، دا دواړه هېوادونه یعنی پاکستان او چین غوښتل چې د دوحې د غونډې له نتایجو د طالبانو حکومت خبر کړي، د متقی په وسیله چې د دوحې په غونډه کې کوم موضوعات مطرح شول او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه د نړیوالو څه ده، او دوی ستاسو په نظر غوښتل چې دوی ته قناعت ورکړي، یعنی د طالبانو حکومت راضي کړي چې باید دغه غوښتنې ومني که هدف بل څه ده؟
دقیقا همدغه خبره ده چې فقط دوی ته وویل شي چې په دوحه کې څه وشول. که ستاسو په یاد اوسیږي د دوحې د کتنې په درشل کې د چین هغه خاص استازي یو بیانیه صادره کړه چې هلته وویل چې تر اوسه پورې موږ هیڅ نوه باور نه لرو چې د طالبانو حکومت کوم خواته مخته ځي. د ترکستان هغه شرقي ډله چې په افغانستان کې فعاله ده او په چین کې تخریبي کارونه کوي، تجزیه طلبي کوي، هغوی په افغانستان کې شتون لري او د رسمیت پېژندلو خبره اصلا مطرح نه ده. نو په دې ترتیب هغه یو پیغام چې د دوحې په کنفرانس کې ترتیب شو هغه دغه ملا متقی ته ورسو. نورې خبرې
جان باسب نور لاره هم وی چې کیدای شوی مثلا که دغه دوړو هیوادونو غوښتي وای دغه د دوحې پیغام دوی ته رسول وای. په هر صورت دغه سفر پرسنیو کې ډیر انعکاس موندلای دی. په هر صورت په دې به ورسره به هم خبرې وکړو. اندل صاحب، تاسو درجو کپلند راته وای چې آیا تاسو مور سره موافق یاست جان باسره چې دغه سفر یو سمبولیک بڼه لري، یعنی په دې معنی چې دومره هغه چې متقی وایي چې مهم و دومره مهم نه دی. او بل خبره دا ده چې متقی نن په یو غونډه کې د پاکستانی طالبانو یا د تحریک طالبان د ډلې په اړه له متقی څخه پوښتنه وشوه، او هغه هم ورته وویل چې دوی هیله مندي چې د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ اختلافات ژر هوار شي. خو په عین حال کې یو ور بیا پخوانی ژمنه تازه کړه چې حکومت به هیڅ یوې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. پر ټي ټي پي د افغانستان طالب چارواکي څومره نفوذ لري؟ کلري آیا هغه په دې حد کې دی چې کترې کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه کاله نوري صاحب تاسو تاسو پروگرام قدمه ملمه جنبات صاحب او خپل ټول هغه د تاسو د رادیو اوریدونکو ته چې موږ افغانان دي سلامونه وړاندې کوم. په لومړي سر کې خو زه باید ومه د خاغلی جنبات خپل نظر ده، خو زه چې د خپل هواد کرکچن او د خپل خلکو د وضعیت ګورم چې لارې خو ماخره دي، او بیا موږ چې په بهر کې یا په داخل کې ځینې سیاسي ناس نیوکیم کوي چې طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت تعامل سیاسي ته لار راوروي. زما په اند د ښاغلي امیر خان متقی د افغانستان د سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سفر یو نیک اقدام ده چې د سیاسي تعاملاتو لپاره، او بل په پاکستان کې چې زموږ کوم افغانان چې زموږ خویندې ماشومان په زندانو کې پرتې دي او تیر ورځو کې ملارې بندې وي، زموږ څومره ستونزې لوګي سره په سرحد کې را پورته شوې دي. د ټول ته په کتو که څه هم پاکستان دوه مخه سیاست کوي، پاکستان خپله ترانزیتي لار غواړي آزاد کړي، دوی خپل تجارتونه هم غواړي مرکزي آسیا ته ورسوي، خو موږ په دغه شرایطو کې ډېر زیات ضرورت لرو. نو دغه دوستان افغانان چې د دې سفر مخالفت کوي دا د افغانستان د ملي منافعو سره سم نه ده. زه یې لمنم چې موږ هر هغه اقدام چې د افغانانو لپاره ګټور تومیدای شي او دغه وسینه کړکېچ خلاصول شي دې ته باید احترام وکړو. او دوم ستاسو د دومې پوښتنې په اړه چې زه باید ویم د افغانستان د بهرنیو چارو سپاس وزیر په ډېر زغرد سره په پرني کانفرنس کې پاکستان ته جواب ورک چې موږ د ټي ټي پی په کړنو کې چې څه کوي کار نه تاسو خپل د مشکل کوي، او موږ په خپل خبر تر اوسه ولاړې دوه کلم اعظم کړی په خپل اعظم متکیو چې زموږ خبره به بل چا زر نه استعمالیږي. او درېم پوښتنم د تاسو زه فکر کوم د اسم
آیا افغان طالبان پر پاکستانی طالبانو نفوذ لري؟ افغان طالبان اوس په کابل پر افغانستان واکمن دي، او کچېر لري آیا دغه نفوذ په حد کې دی چې کتر کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د پاکستان ټي ټي پی یا تحریک اسلامي طالبان په خپل د پاکستان د استخباراتو جوړ شوی یو تحریک ده چې د پښتنو د ځپل لپاره ده. له 2000 کال را دي خو استعمالوي، هغه د متروسره چې پښتانه دي زموږ افغانان سره اړیکې لري، مګر ټول پاکستان د پاکستان د پاوز او د استخباراتو تر کنټرول لاندې. تاسو ګورئ چې د شپې یو تن پښتون په فیسبوک کې د پاکستان د پاوز په ضد یو عادي پوسټ هم کوي، په شپش پکې راځي، هغه له کوره باسي ورک ترای تم کوي. 15,000 پښتانه په وزیرستان کې او 2,000 پیغلې ښځې او 15,000 نارینه ورک دي، او دا ټول اخلي چې پښتانه په ضروري موږ ولیدل چې څو ورې دا سیمې دوی د طالبانو چې خپلې جوړ کړي ټي ټي پي او خپلې اداره کوي، او پاکستان پښتانه ور باندې جوړ کړل سیمې کونیولې، بیا د امریکا نه پیسې واخیستلې دوی په شکل. د دې لپاره چې پاکستان د افغانستان د خلکو د افغانستان جغرافي لپاره دوست نشي کېدلی، د دښمن د همیشه وخت نه وخت د ټي ټي پي موضوع راپورته کی، او قسم د افغانستان لوري وټوي چې موږ جوړایم تاسو کړئ نور اضافي لدینه تاسو نه سر کړولای خپل مشکل خپل اپ کی. خو پاکستان غواړي چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د توریزم ځاله مرتي کی، او دغه خپل جوړه شوې ډله او د خپل بام واري په موږ راوچی پاکستان کې جګړه نه سي، اقتصادي دی په سیاسي ستونزې سره، خو د استخباراتي نگانه
یعنی تاسو بله لاند اندر سپ، یعنی تاسو دغه ټي ټي پی هغه غواخونه یا حمله چې کوي دا دومره جدي غواخ نه بولی د پاکستان د حکومت پر ضد؟
نه، دا د خپل قومنده ده، ولې دا په پنجاب او په لاهور کې نه کی چلته د دوی هغه خپل تیم دی، ولې په ټنو جماعتو کې، ولې په کوټه کې، ولې په نوټ کې، دا هم کوشش کوي چې هر ځای کې پښتون پارک تیموز پی او نه یوازې ټي ټي پی دوی جوړ کړي، په افغانستان کې چې کومي توريستي ډلې راځي د پاکستان د استخباراتو طریقه په شمول دي دایښ د دې لوخې اداره کیږي.
مننه جان باسه، تاسو د رزو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګړې پولې د امنیت خوندې کول او له ترهګرۍ سره مبارزه په تیر د متقی او د پاکستان د پاوز د لوی درستیز جنرال عاصم منیر د کتنې یو عمده موضوع په بیان کې چې د پاکستان پاوز البته خبر کړی دی، آیا پر دغه پولې چې افغانستان پر رسمیت نه پیژني د امنیت د ټینګښت لپاره د هر ډول میکانیزمونو لرمسته کول سره به طالبان موافق وي؟ د افغانستان تیر حکومت له دې سره مخالف و او مخکنی حکومتونو هم د ګډې پولې په اوږدو کې د هر ډول میکانیزمونو رامنځته کول سره جوړ نه و.
تاسو خدمت دی عرض شي کاغلی نوی چې از هیڅ نوع اقدام د طالبان دخوا د خط زخورت پول نشون ویلی د خط د ترنگوالی د پارا داری د امنیت د تامین د پارا نشی کولی د پارا دیدی چه هاگه دلا چه پا افغانستان که حاکمه دا مشروعیت نلری، نه داخلی نه خارجی، او هاگه کسان چه زان وزیر و نپیگه موین و امیر و دسی نور گنی اغوی چوک دی د کنزای راغلی دی، دا خو همه پاکستان راغلی دی خاغلی نوری. نو پدی ترتیب دوی آلتر لوی درستی سره گوری، دی خپلو انجوالانو سره گوری، خپلو آمرینو او مدیرانو و مربیانو سره. اگر پردلتا باید زان تا بازی ور نکو، هاگه چه چه دوی تا پاکستان ووایی هاگه کار او هاگه امر شورده وکی هاگه با طالبان اجرا کدی. که آغا د طالبانو د پاکستان د طالبانو په استقامت
خو جان باسه مګ لکله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی پتیرو د تقریبا نږدې دو کلو کې ډیر پاکستانی چارواکي راغلل، د پاکستان د پاوز د مشر په شمول بهرنیو چارو لوړ پوړي چارواکي کابل کې له طالبان سره لیدنه کتنې تر سره کړلې، کچېر دوی پر نفوذ درلود خو دوی غوښتنې به منل شوی وي تر اوسه پورې، ولی غوښتنې نه منل کیږي؟
تاسو خدمت ته ځي چې د دې کمشن نشته چې هغه منل شوی نه دی. دا زرګری لوبې باندې دی زموږ استادو سرونه نه ګنسوي. موږ په دې شهر خ سره مخلاص دی چې دا هیئت راشي او هغه هیئت راشي موږ نتایج ته کوو. نتایج دا دی چې افغانستان نن کاملا د پاکستان په ولکه کې دی. هغه ډله چې په افغانستان باندې حاکمه شوې ده هغه کاملا وابسته ده پاکستان ته. هیڅ تغییر د افغانستان خاوره بمبار شوه د افغانستان خلک بی عزت شول، په خط کې بی عزت شول، د افغانستان خويندې مندې په زندانو کې ولې دي، د پاکستان ولې دي؟
که تاسو په دې نظر یاست چې د افغانستان کې چې د طالبان وخت رسیدلی تر اوسه پورې د اسلام آباد تر نفوذ لاندې دي، د طالبانو تیرې واکمنۍ پاکستان په رسمیت پیژندلې وه، د دریو هیوادونو په ډله کې پاکستان هم شامل و، که پاکستان لپاره دا ډله ډېره مهمه وي چې په څنګلوري افغانستان کې واک ولري، ولې تر اوسه په رسمیت نه پیژندلې حکومت؟
ولې په رسمیت پیژني؟ دغه حالت د پاکستان لپاره
لڅ بیریږي. پاکستان ولې کچېره دغه د پاکستان ګټې طالبان خوندې کوي په نومړي سر کې باید په رسمیت پیژني، ولې نه؟
هیڅ رسمیت ضرورت ته نه لري چې په رسمیت پیژني، بلکې کله چې په رسمیت پیژني هغه باید اخلاقي او سیاسي مسولیت راواخلي. اوس دغه اخلاقي او سیاسي مسولیت ډیپلوماټیک مسولیت پاکستان نه لري، مګر پاکستان هر هغه څه چې وغواړي د طالبانو په لاس کې کوي. دغه اوس خغلې نوري، دغه اوس دغه د متقی پاکستان ته تاسو وګوري چې مطلق لکه یو صوبه، لکه یو صوبدار چې لار شي
پایتخت
حالته گزارشات
کوي. جان باسه ولی د پاکستان د پاوز مشر جنرال عاصم منیر په بیان کې د ترهګرۍ او افراطیت ګډوننګونو سره په غیزمنه توګه د مقابلې لپاره د افغان لوري د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه کوي.
اول د دغه عاصم خان لاړ شي امنیت شورا ته د عریضه وکړي، دغه طالب اولس مشران او د طالبانو سازمان دي د تور لیست تروریستانو نه د ملل متحد راوباسي. پورې دروغ وایي، منافقت کوي، کله هغه لپاره دغه شیانو باندې باید ځان تیر نه ونه باسو. پاکستان افغانستان سره د افغانستان په خاوره باندې لوبه کوي، او افغانستان د خپل خاورې د احتمالي جنگ د هند لپاره بس خانه جوړوي. دغه شعارونه دي، دغه خبرې دي چې دوی کوي، دا استخباراتي کارونه دي. ګوري الته راول، ګوري راول الته هغه تش په نوم قومي مشتانه کینول دغه ملا متقی سره په داسې حال کې خغل نوري چې په افغانستان کې د هر نوع سیاسي فعال هر نوع حزب ممنوع د په شمول د قومي احزاب چې دغه د پښتنو هیڅ په افغانستان کې نه کوم دی.
بله مننه جان باسب بحث ځین نور مسائل هم شته، پاتې دی یوازې د پاکستان موضوع نه ده. هلته د چین د بهرنیو چارو وزیر سره جلا غونډه ترسره کړې وه. ښاغلی متقی همدارز د پاکستان او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی و. اندر صاحب
متخصص دغه حوزې ګوري، د بغداد تاسو دوه وایم به اندر صاحب ته په ډېر احترام ګوري، د چین هیواد فقط او فقط هغه پیغام رسولې دی او ویلي دی چې دغه مسائل ته هر څومره چې ذکر کیږي لطفا توجه وکړه، انکلوزیویټی را مر هغه کرامانس تک د ښځو حقوق را هغه کا دغه ټول چې دلی شي دی چې اکثر دلی دی د دوی د اکثر دلو ورته نوم یې اخی دی په شمول د ترکستان.
بله همدې موضوع ته زراتلم همدامې غوښتل چې پاکستان، چین، د سیمه نورو هیوادونو چې طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي دي، په افغانستان کې له طالبانو غوښتې دي چې باید د ټولو وګړو د حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې د ټولنې ټولې پرګنې یا ټول اړخونه پکې خپل ځان وویني. راځم همدې موضوع ته. اندر صاحب وخت هم ډېر نه لرو، قسم جان با صاحب خپل اړخ معلوم کړي چې دا یو سمبولیک سفر دی، دومره مهم نه دی. خو په پاکستان کې دغه د درې اړخیزي غونډې تکراشو څه فکر کوي چې آیا د دې التیا وچ په اسلام آباد کې دا ډول درې اړخیزه غونډه ترسره شي او دغه درې اړخیزه غونډه کومې ګټې تامینولی شي د درې وړو هیوادونو؟
مننه کوم. ګوري چین ته موږ باید پکې څنګه ګورو، د نړیوال یو اقتصادي قوت ده او موږ باید ډېر خوشحاله شو چې د هغوی سره زموږ د افغانستان که څوک اسلامي امارته مني د افغانستان استازی درکني او هلته افغانستان د چین لپاره د خپلو توکو رسولو لپاره بهترینه نږدې ترانزیتي لاره ده. هغوی ستونزې لري، د خپل غواړي چې خپل توکي جنوبي آسیا ته ورسوي. دا ډېره مهمه ناسته وه او موږ په دې کې ډېرې ګټې کوو. همدا اوس هم د پاکستان توکي ترکمنستان خو د ایران لار تل وسه افغانستان لارې دي او دا هغه چې ښاغلی جنبا ته ویلې کوم تاکیدی خبرې چې وتکړي دي افغانستان لوري ته چې تاسو باید خو د خزو همداسې د ټول ګډون حکومت جوړول، دا خو ښه خبره ده. کچېرې دا وسی د افغانستان د کشاله حل کیږي، نو د چین رول همداسې د پاکستان ک څومره موږ غته د دښمن په سل ګورو، د افغانستان قضایي کې ډیر زیات مهم ده او دغه ناسه باید ډیر مهمه وي، ځکه چې د کړکې جوړ کول لپاره همدا ناسې دي چې لارې خلاصې او بل موږ د دغه دوه وادونه ډیر فکر واردو او خپل هم له دې لارې ځي. ستونزې سره دي، موږ له دوی سره ډېرې ستونزې لرو چې باید د پاکستان کې خپل ماجرین هم ژوند ثبتي او خپل هغه توکي چې رواردوي ځي و راځي. په دې کې دا سفر هم اصلا اقتصادي اعلان شوی ده، خو دا د درې یا مثلث غونډه یا د درې ګونو هیوادو غونډه دې ته باید په ډېره لوړه سترګه وګورو. څوک له طالب سره مخالف ده یا موافق تور سره، دا بله خبره ده. اوس افغانستان چې معاصره ده او د تاریخونو لاره دغه لارې دغه ناستې زموږ د خلکو لپاره چې ګټه
وسی. جان باسب، که مشخص راته وای چین د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د کومو ګټو د خوندي کولو لټه کوي؟
ډیره مننه. ښه سوال دی ګوري. زه اندر سپ ته په ټول احترام دغه خبرې منطقي دي. زه د سر کوم تضاد نه لرم. د افغانستان ګټې د افغانستان د خلکو ګټې د لومړیتوب لري، بې شکه. اندر سپ زه بالکل تاسو سره موافق یم. او خبره دی کده چې دغه کتنه په دغه هدف نه راوښتل شوی، ان دې د ډیپلوماسي د شاګر په هیڅ ډول ستایم د نننن خبرې مشته کته. خبره دی کده چې ګوري ما په دغه خپل پرکټیک کې سره پاسه پینځه ویش کال اخر په مختلفو کانفرنسونو کې په لاس هاو کې اشتراک کړی په غونډو کې. دغه تاسو ماته څوک ویلی شي چې دی غونډه کومه لاس راوړنه دی کې کوم ممبرانډم
جان باسه وخت نه لرو د ما پښتنه تر
کوم هوکړه لیک کوم څه شي امضا شو نه خایس دې ته فقط ویل شو چې دغه د سی پیک پروژه ده، د ګوادر مسائل دي او نور هغه یو کمربند او یو لار یا یو جاده چې د پاکستان د چین دي کې خو اصلي ګډونوال خو پاکستان نه افغانستان. افغانستان البته یو زمیمه ده د پاکستان په اړه کې و خلکو البته افغانستان مطرح نه دی. بیا هم تاسو وایم که چیرې پنګونه وکړي چین په افغانستان کې خدا خو بهترینه خبره ده، ولو چې دغه د طالبانو په حاکمیت کې اوسېږي. زه د دې طرفدار یم، پایز د یو افغان، د یو پښتون، دې کې هیڅ مشکل نه وینم. کاش که دا کار وشي، خو کومه دې دا پروژه.
بله جانباسب،
جانباسب اجازه به راکړي. وره
جانباسب، راز دې ته چې تاسو په نظر باندې طالبان ته څه کول پکار دي؟ اوس دا یو حقیقت دی، نړیوالو منلی چې طالبان اوس په افغانستان واکمن دي. ستاسو په نظر څه باید وکړي؟
بالکل ډیره ښه پوښتنه، ګور بالکل
لنډ کړه ته ووایه چې اندر صاحب هم خبرې لري.
سمه ده، طالبان د افغانستان واقعیت دی، خو طالبان د افغانستان ارزښت نه دی، د افغانستان تاریخي ارزښت نه دی. دوی باید اول راوکاږي د کومې کندې کې چې پټ کړی دی هیبت الله، یو دوی باید مشروعیت د افغانستان د خلکو نه، که هغه جرګه ده که هغه ټاکنې دي، د دې طریقه رامنځته کړي ټول ګډون حکومت، نه هغه فاسدو سره، نه خیر افغانانو سره، متخصصینو سره لکه تاسو، لکه اندر صاحب، لکه نور دغسې خلکو سره دي، ټول شموله حکومت را ایجاد کړي.
ولې جانبا صاحب دغه کسان تاسو وای دی خو په عمل کې اقدامات نه دي کړی چې خلک وویني چې دوی سپیشلی دي او نتیجه یې ورکړی ده؟ یو څوک په عمل کې باید خلکو ته وکړي، یوازې په نوم باندې نه دي. چا نومونه شاید ډیر نومونه لوی غټ وي خو عملی کار نه دی کړی.
تاسو ممکن وانه مزه دغه طرفدار نه یم، زه قطعا نه غواړم چې په راتلونکي حکومت کې هم دغه څه چې طالب نه غواړم، یوازې
مننه
حکومت کې هغه کمیت کې همدغه چې دلته باید متخصص افغانستان ته ژمن کسان رامنځته شي او مشروعیت پیدا کړي.
مننه جان باسب.
افغانستان د سنتي لکه جرګه، لکه انتخابات، دې طریقه داسې نه کېږي چې څوک وایي ما واهي راوړی ده او زه در باندې حاکم یم.
مننه
مفتي دي.
مننه جان باسب. کور ودان اندل صاحب، وخت نه لري و دقه فقط. مهرباني.
مننه کومه ګوري ځینې موضوعات چې موږ د افغانانو د ستونزو د حل لارې نه دي. طالب یو حقیقت ده، نړۍ هم ولید، امریکا ورته مات شو، مذاکرات په توګه شروع کړل، جمهوریت شاکره، جمهوریت خپل ناکام شو، طالب ټول حاکم ده. موږ به طالب د افغان په نامه وپیژنو. طالبان ډېر ستونزې لري، زه خپل مخالف یم، د ښځو نیمه ټولنه زموږ فلج کړې ده. مګر په دې 15 کلو کې لومړی وزیر د خارجه و چې مستقل لاړ پاکستان ته. زموږ ټول حکومتونه د روس، د امریکا، د دې سلطې، د استعمار لاندې و. زموږ والیان، زموږ دغه ډیپلوماتان، دا ټول د امریکا د سفارتو، د نورو سفارتو لارې تینېدل. دا ټول په شکل د غلامي حکومتونو د نن ورځې لپاره چې افغاني مستقل حکومت ده، دا چې ملایان دي، د خپل ملک دي نه اوسي. مګر هیڅکله یو افغان د پاکستان غلامي نه مني. تومره مملکتونه چې مات کړي، پاکستان افغانستان ته داسې ده لکه پښې چې
په
بریتو کې وي. نه هیڅ کله په موږ نه کومه بدل راځي چې د حل لاره لوی جرګه ده، او طالبان باید په خپل
ځای
راولي، اصلاحات راولي. مننه کومه.
مننه اندر صاحب. د نړیوال اړیکو په او په مسکو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو په احمد خان اندل چې په دې 15 دقیقې اونیز بحث کې مور سره ګډون وکړ. زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم.
ورب